یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د غورځېدلې مسافر وړونکې الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. یو څېړنیز هیئت وایي چې په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخواني قومندان وژنه سیاسي انګیزه لري. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-15 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړای سوې ده. وزارت ویلي چې د دې تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې الوتکې په سیمه کې بمبار هم کړی چې په خبرې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې وژنې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي د ولس جرګې استازی حبیب الرحمن افغان نن ازادي راډیو ته وویل
بازی بودونه سیاسی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چه تزی عملیات کهی بازی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاس رسای لری چه دا سیزی او توب چلده نراولی محکمه تای وسپاری پستنه تی نوشی اغازی بیگونا پا کورو که وجل که گی.
عبدالستار غوربندی چې په امیر ستاره هم مشهور و 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو امر کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست پام کې لري چې پر 50 جریب مځکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دغو باغونو د پراخولو پلانونه جوړ شوي.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي ښه حاصلات ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتېږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
شغلی خوجانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت استازي د ننګرهار ولایت د کرنې له رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د ننګرهار والي ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د نیالګیو د کیفیت د ارزونې او سالمې روزنې لپاره یو کرنیز لابراتوار هم جوړیږي. ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. ایران او اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 161 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا هغې ادارې ته چې حوادث څېړي بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونه دي دغه بوئنګ 132 ډوله الوتکه نسکوره کړي وي. دوی له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده بیا ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون ویلي و چې داسې شواهد شته چې څرګندوي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په توغندي لګیدلې ده. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادار ځواکونه ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په اصل کې ده چې روسي او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره وي. وروسته له هغې چې په 2018 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورنۍ اخو ډب کې شکیله سوې ده. دا هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله په توبروک کې د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په ایران کې د غرزیدل مسافرلون کې الوتکې پاړه د افغانستان ولسمشر د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نړیوالو هم ورته ژغ پورته کړی. داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د وژلو د پیښې تحقیقات پیل شوي.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي. یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
په خوست کې د اساسي قانون اونۍ اول منزل شو.
موږ غوړو چې د اساسي قانون په همدغه شی دلته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حکومت چې په افغانستان کې خزو نرو تور کول کیږي په بلې وخت یاد کې منور کول کی.
په مزار شریف کې په زرګونو جنو د موټر چلولو جوازونه اخیستي دي، خو وایي چې خلک استونزې ورته جوړوي.
از لحاظ دقت کردن، از لحاظ پرزرفتن بالای خانم ها، ای چیزا زیاد پس شهر مزار شریف.
د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینی الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیشه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیشې ځای ته لاړ شي. د سټېشن بې پروس په دې پیشه کې د افغانانو په شمول نږدې 170 تنو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافرلوونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 100 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویاتنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. د هغوی په منځ کې 168 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنان شامل دي. دا پیښه 2 ساعت وروسته لدی وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وبښتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه په شا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایي چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه ښکېل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پردې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت د سپارلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامی ګوند د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندونکي پلاوی خپله لومړۍ ناسته وکړه. د دې پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عامر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. تفصیل له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخواني جهادي قومندان او څلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت موندونکی پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پوښتنه ترې نه وشي، هغه ځي بېګناه په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نام باندې د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ چیز از دید مطبوعات پد نخواد ماند. هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي. هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوي بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماخام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتی ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایې زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط بحث اوریدلی شي. خوست خوست مخه کوو. د خوست قومي مخور و اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار جوړه شوې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې قانون په ټولو وګړو یو شانې پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې خلکو ته پوره حقوق او ازادۍ په پام کې نیول شوي دي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شي. بل لور ته د عدلي او قضایي ادارو مشران وایي دوی شته ظرفیتونو، امکاناتو او حالاتو ته په کتو هڅه کړې، خو ځینې بهرني عوامل دوی د قانون پوره پلي کېدو ته نه پرېږدي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غواړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل وخت هېواد کې هم نه ورکول کېږي. اوس دغه څه شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایا ارګانونه غوښتنه دا ده چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غاصب، نه بل څوک، نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصطلاف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښیي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښه شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه یو په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
دغه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پلي کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصلاف سرانوالۍ رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعا جوړېږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت یې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حدیم فیدایی ویل اساسی قانون و ملی وسیقه ده او ده هیواد ده طول و ملیتونو ده والی سمبول ده.
اساسی قانون په ذات کې یو ملی وسیقه ده او ده دی ملتونو ده والی سمبول ده او ده دی مبنا هغه زمونگ اسلامیت، افغانیت او انسانیت او دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنگیږي هغه د دې خاورې دښمن دی.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ غونډه پرون وشوه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
کنه دی پرتیکا که هم د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د خبرونې وړاندې کوونکی تاسو ته دا ولایت معرفي کی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540، بل شمیره د 0982 225، او نړیواله شمیره مو د 00420221 2 4 5 0 1. کله چې تاسو د خبرونې ته زنګ وهئ، هڅه وکړئ چې په لنډو باندې خپله پوښتنه وکړئ او کوم نظر لري هغه هم په لنډو بیان کړئ. د دې لپاره چې د ټلیفون پر مهال تاسو کله په خبرونه کې برخه اخلي او که چیرته ستاسو خبرې زیاتې وي، هلته نور اوریدونکي په لین کې انتظار پاتې کیږي او بیا ستاسو پوښتنه او ستاسو نظر هم سم نشو ترلاسه کولی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې هم ګډون وکړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې یوازې د روان مریض کال په ترڅ کې څه باندې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. همدې ولایت د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې یوه مسله وایي. یوه مسؤله وایي چې 3 کلونو کې 3000 ښځو په نظري او عملي توګه د موټر چلونې زده کړې ترلاسه کړي دي، خود ټولنیزو او سنتي ستونزو په دلیل ډیر شته بیا د موټر چلونی جواز نه اخلي. نور هله بلخه د سجرړو د خبريال مجيب الرحمن حبيب سي پوراپور کې
د ټولنیزو او سنتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تخمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله نارینه موټر چلونکو لخوا ځورول شوې او هن ورته پکه سپوره هم وایل شوی.
بازده با آسانی نمیتونه خانمو درایف بکنه. در حین درایف
بازده یا آسانی سنه میرمنی نشی کولای چه درایف وکړي. د درایف پر مهال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر شراون کې میرمنې جوړوي په خار کې لاس قید کوي، اشپلاق ورته وی او همدارنګ بد چلن ورسره تر سره کوي چې دا د دوی پر روحیه ډیر بد اغیز کوي. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو چکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1300 امکال لپاره څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته موږ زده کړې ورکړې دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پښمیر لا خزو یو ده چې د موټر چلونې د زدکړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زدکړه ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زدکړه مساعدې کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خزو پوړاندې ستونزې زخت زیات دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلاونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې هغه ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلاونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلاونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لګواخونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیک کو د قانون پر بنسټ خزه هم ورسره لاتلس کلنی کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنه د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د خزو لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلونکو مېرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجب حبیب زید، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درېستا سره په اړه کې مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل، دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دي، زموږ هوا سره سړې دي. د سونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک لپاره هم ولاکه اوبه لور. بس دغه سې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کیږي؟ موږ د افغانستان یو که څه حساب دی، ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوی، زموږ سره د ژمي لپاره کومک وسي، د سوخ لپاره د مرته شی راکول، چې که سوخ لپاره مرته شی راکول نوول سی موږ حالات سخت دي. بيخي موضوع سره خراب ده. ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د توزن شي وسنه لرو. موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي، موږ سره ویسو، موږ سره کوم کومه کوسي، موږ کوله لکه ځم شپه ورځ کوله لکه تیر ودا وسم دغه سي زلي و باران وسوله چې په خدای کز موږ کوله لکه دنه وبره نو تل دي موږ کوله لکه خراب پرشيان چې چې موږ پښتې گزاره کوو هغه شیان هم راخښتکل. موږ وزګ سره کوم دي، موږ ژوند سره کوم دي، موږ دې ځای وشول سي، موږ دې شي را کول سي. کدا د موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا د موږ پر څه وژاړو، د چا سره موږ کښینو ولا چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی درنګل سم چې ستاسو سرپاړی دا پیغام پیژنم. دا د دې راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټولان کی. السلام علیکم. ښه ورځ ولرئ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اوریدونکو په پیغامونو کې مو دا خبر هم واورې چې ورشتونو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. شاید د ورشتونو علت په وی چې په دې خبرونه کې ستاسو یې سمسونه نشو لوستلی، ځکه چې تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. نو له دې عمله بخښنه غواړو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د نږدې شلو ولایتونو په یو شمېر محلونو کې بیا رایې شمېرنه کوي. د دې کمیسیون له قوله دا پریکړه په دې ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په پایله کې شوې ده. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ وشي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د دارالانشار رئیس چمنشا اعتمادي وایي دوی به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یعنې سبا د ټاکنو کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خپرونه کې په همدغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې پر موضوع بحث شوی دی. د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند محمد رضا فیاض، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویاند سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده. وړاندې د خبرونه تر دولسمو بجو وروسته د خبرونه تاسو لازجی رډو اوریدلی شي. البته په دولسمو بجو لنډ خبرونه لرو. اوس هم یو خبرتیا
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. که چیرته تاسو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مطالب لوستلی شئ چې هغوی د ازادي رادیو لاره تاسو اوري او راپورونه یې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې هغه مرکه بیا ووري چې د ازادي رادیو لاره د سهار لوود ماشوم تر وبجو پورې خبري شي. وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو.